اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت ورځي 4 بجې شوي. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه دروو. له هغې یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې به واورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې همداراز د قبایلي سیمو په اړه هم رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به د سندرو امیل اونیزه خبرونه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواخته چې تاسو ته د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو په حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. او افغان چارواکي وایي چې په پکتیا ولایت کې د یوې هفتې راهیسې روانو جګړو کې دوه اتیا وسلوال وژل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره کوششونه روان دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبرلاند وویل چې د روسو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې دي، خو هیله لري چې بیرته به ښه شي.
مونږ اوس بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي.
یاد دې چې سمو د وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان باید افغانستان ته د جنگ پیغامونه وانستي او په خپل خاوره موجوده ترهګر ډلې دې ختم کړي. جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په بیلابیلو حملو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې نن وسلوالو د جنوبي وزیرستان د تیرزي تحصیل په خیسور کې د اف سي ځواکونو دوه تنه وژل. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمه منلې. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا په یوه نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر بیګا وژل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري له تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه اتیا وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. دغلته د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قماندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په سلګونو مخالف وسلوال د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي.
مندا مستقیم پاکستان حمله ده. هغه اطلاع چې موږ ته رسیږي د طالبان نه یا د مخالفینو نه د دوی فوز دوی پرسنل زیات ده. ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور هم ورته لګي. فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلا سلاح استعمالوي چې بیګا هم موږ ته داسې اطلاع ورسله چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپټرونه کې نسته. هلته دوی ته اکمالات وکړل.
تر اوسه د جنرال خپلواک په د دې خبرو په اړه پاکستان او طالبانو څه نه دی ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ وین حضرت حسین مشرقیوال د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې دا وسلوال په مارسنګۍ سیمه کې ووژل شول. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په کوربتوب روان دي درې ورځني سیمینار کې د پښتو ژبې د پرمختګ او پښتنو ته د ورپېښو ټولنیزو او سیاسي چیلنجونو په اړه څېړنیزې مقالې لوستل کېږي. په سیمینار کې د ډیورنډ له دواړو غاړو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لیکوال او څېړونکي برخه لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د اروپا په مختلفو هیوادونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهره شوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکز کې لرینو کو او د برتانیې له حکومت یو غوښتل چې د شام له کډوالو سره د مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي دغه هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو مظاهره وکړه او د کډوالو په حق کې نارې ووهلې. دغه سی په جرمنی، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانه شوې وي. د فرانس پریس خبری اژانس په حواله د پولند په وارسا ښار کې بیا شاوخوا 15,000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره کړې او د اسلام پر ضد نارې کړې وې. د کډوالو د نړیوالې ادارې په حواله په دې وروستیو کې اروپا ته په ګڼ شمېر کې کډوال ورغلي دي او په روان کال کې د مدیترانې سمندر له لارې تر 4,300 ډېر کسان یوروپ ته رسیدلي دي. د یمن جلاوطن ولسمشر عبدالرب منصور هادی نن ویل چې د حوثی شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو 13 اونۍ موافقه شوې وه. د هادی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له حوثی یاغانو سره خبرې به تر هغې سولې ته لار هواره نه کړي تر څو چې دغه وسلوالو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک نه وي منله چې له مخې یې دوی باید له نیول شوو سیمو ووځي او ټولې هغه وسلې حکومت ته تسلیم کی چې له دولتي ځواکونو یې نیولې. حوثیانو دا محل پر پلازمینه سنا او د یمن پر ګڼو نورو برخو کنټرول لري. د سعودي عرب ملاتړ لرونکي د یمن امنیتي ځواکونه له مارچ میاشتې راهیسې چې هادي له یمن څخه جلا وطن شوی د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. یاد دی وی چې په یمن کې د شخړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تر 4,000 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. دا وتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر غو خوانه کول په دې غړي کې باور. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د ده په خبره له دې ګام سره به د اسلام آباد او کابل اړیکې بیا ښې شي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
دا به هم واوري چې د پاکستان قبایلی سیمې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر نظام ولې نه لري او د لار کې څه خنډونه دي؟
یو خند په دارازی حکومت نه غواړي. دویمه خبره دا ده چې پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې سهندونه ضرور راځي. د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې سهندونه ضرور راځي. چې کوم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به سهندونه ضرور راځي.
کارپو فجر رحیم مروت په دې تیرو لسیزو کې پښتنو ته د وختو توانونو پړوای
اول چې کوم د یو غټه برخه د پښتنو لاسنه لاړه. دومره چې کوم دا دومره زرخیز از مکه چې کوم دا
او د سندرو امیل دی اونۍ په خبرونه کې د یو ځوان سندرغاړي بهادر زیب د هنري کارونو په اړه وری
زما په چان جبه نو دا غزل دی.
له مت می درما کومس کې سلام
نور هم یو شمیر پټون لرو لمشاله ډو سروس. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګري جوړیدونو تر زیاتېدو وروسته ترنګلې شوې دي خو د تمه لري چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به دغه بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا خېشي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په کراچۍ کې خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې په پېښور کې د مشالې ډو خبریال زبی شفق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېد وروسته به په دغو پېښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي خو د دې تر څنګ ټینګار وکړ چې د تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مریکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په 4 نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همدارس په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي د اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تمیمي وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره، پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړی چې پکې یې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې. که څه هم د کارپوهانو لخوا دا یو تاریخي ګام بلل کیږي، خو دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمیر خنډونه موجود دي. خو ځنې دا دریځ لري چې ولسمشر د یو آرډیننس د لارې هم بدلون راوستی شي. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو کې څه خنډونه دي او چیلنجونه دي، زموږ د همکار ګولیاس په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده، سیول بیوروکریسي چې کومه ده، چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې پاتاته ځان بدلی، او هغه به د وی ویشتې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني. نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی، او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده، او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خنډانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خنډ په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خنډونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خنډونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي، نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچی دي، نو وخت وخت دا مسلیخ به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دي نو هغه به ان شاء الله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دی زیاته کړ چې باید په دې لارې کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي، او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستلی شي، نو داسې خړن به د دې په لار کې موجود نه وي. ضرورت دې خبره ده چې پاکستان ته سره ده بدل کړی شي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنې وي. نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوهم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په دریو بیل بیل برخو کې د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنې باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه مورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلول نسی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوی، لویه شوی، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپل شو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. دغه جنگونو او تپل شو مایدو په وجه نمونه نه کلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګدیږي. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
رب خیر مکلی پشتوتا خان دا اور دی دلی دی دا پنجاب زهری لخر دا اچک ترستونی راغل ساد خان لار جای دا بچاو بچاو ناری
خدا اندر ناصر مشال راڈیو کواتا.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو ژبه د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لار ونیسي. تفصیل د انیسا اجمل نورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرٹیکل نہ آلی او اغا آئین آرٹیکل دو سوا یو پنزوس آرٹیکل لے خودی آرٹیکل سرداؤں لکھلے شیو چی صبح خپل مصارف کی دننا خپل جب پا مخی بوتلے شی پاکستان سپریم کورٹ یو خبر دی یو شک دی رواغست او بل شک پر خوی اردو دغا شان بخل کو نافذ کولو یو مقصد بنیادی تو گمانے داو چی سنگ دا سی اکڑی شی دی پاکستان ریاست یا دی قامونو یا دی ملتونو یو مرکب دی دی پاکستان ریاست اسٹیبلشمنٹ پخوان دا کوشش کرے دی چی اغا دا دا سی یو یک رنگ ریاست پا طور پیش کرے شی اغا دی دو جینا چی یو مرکزیت بسن بیانیا مخی تروڑی شی
خادم حسین سیاتوی پا پاکستان کی بخل کو دکار روزگار لپارا انگریزی شبی تهم اهمیت ورکول خوست دی انگریزی پر سے اردو تا دی سرکاری شبی حیثیت ورکول سربا پا انگریزی و نور نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخت د خلکو رسائی کم او ګران شي اردو سرکاری شبی کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی لرسنو سره د خبرو پر مهال ویلی دي چې د پاکستان د کال 1903 آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری شبه کوي خو په 1320 کالونو کې پر دې عمل نه شوی لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورٹ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي
مرکز د پاره د دې اردو ساتي او قومي ژبه چې د پاکستان 15 پکار دي یعنی اردو او باقی دا سلور یعنی پښتو بلوچی پنجابی او سندی کچره دا ژبه ټولې سلورو نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار دا ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي
لیکوال او څېړونکی عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست پښتانه بلوچان سندیان او دغسې نور قامونه د پاکستاني په حیث ونوموي
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودی قومونو ته یا د دې قومونو وجوبو ته ترقی ورکړي نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي نو دلته په پاکستان کې هم دغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی خو مسله دا هغه سیاسي ده
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبه د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال رادیو خبرونه ته غوښتل زو اسلام آباد ته د پاکستان مرکزی بینک د نوی مالیاتی پالیسۍ د اعلانولو پر وخت د سود په بنیادی شرح کې د 0.5% کمی کولو ویلي دي له دې پالیسۍ عملي کېدو سره به په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترینې کچې یعنی 6% ته راټیټه شي تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو
د سٹیٹ بینک لخوا په جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دی چې د 1300 میاشتو راهسې په ملک کې په ګرانۍ کې کمی را روان دی د تر څنګه د امن او امان وځخه کې دوله وجې په سرمایه‌کاری کې هم اضافه شوې ده نو دغه وجه دا چې د سود په شرح کې کمی وکړې شو د اقتصادي چارو کارپو او په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شان چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې حکومت د 1300 راهسې د سود په شرح کې مسلسل کمی کوي آیا واقعي په ملک کې په ګرانۍ کې کمی راغلی دی او په سرمایه‌کاری کې اضافه شوې ده په جواب کې نوموړی وایي
نن سبا چونګې د پټرول یو غټه حصه ده کنه په دې ګرانۍ کې لگا بجلی کې هم د استعمالي په گاډو کې هم استعمالي فکټریانو کې هم استعمالي د ګرانۍ د شره د کموالي یو وجه چې کوم دونه هغه انپوټ کاست ده مطلب دا چې د ملکی د حالات د وجه نه ته صحه پوری کم چې دا کلیم کوي نو دا صحیح ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې د سود په شره کې د کمی له وجې باندې نه صرف نیجی شوبه په اسانه سره قرضې تر لاسه کولی شي، بلکې په ملک کې به ورسره تجارتي هلې ځلې هم سیوا شي.
کله انټرسټ ریټ کمیږي، یوزر کاسټ کمیږي، او د یوزر کاسټ کمیدو سره سرمایه کاری یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک ته چونکې انرژي کرایسیس دی، او دغه شان ته فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومیسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه کاری ډېر غټ ضرورت دی.
د یادونې ده چې مالیاتي پالیسي هر دوه میاشتې پس اعلانېږي، چې په کې د بینکونو نه اخستونکو قرضې باندې د منافع یا د سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق لا اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه اولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پرستنی مایک هم ساسه لپاره اونۍ ز خبرونه د سندورا میل لرو. خودل ته درته یو ریپورت وړاندې کوم. د تورخم سوداګر شکایت کوي چې دوی د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې نه لري، چې له وجې یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دلته دې د پی ټی سیل اکسچینج جوړ کړل شي، او د انټرنیټ ډیسل دې ورته برابر کړل شي چې ستونزې هوار شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې.
د تورخم سوداګر وایي چې دا یو لوی تجارتي مرکز دی، خو دلته د ټلیفون اکسچینج او انټرنیټ اسانتیاوې نشته، چې لامل یې دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي. او په ملک کې دننه او بیا افغانستان سره تجارتي رابطې په سمه توګه نشي ساتلی. په دې هکله په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو تن ایمل خان مشال ریډیو ته وایي:
مونگا چارواکو نے دا مطالبہ کرو چی پہ تورخام کی مونگ تا انٹرنیٹ سسٹم ڈی سیل او پی ٹی سیل فکس او مونگ پارا مثال کمیونیکیشن نظام بحال کرے شی، جگہ چی تورخام تجارتی مرکز دے تورخام دے چی دیر غٹ کاروبار پراوان دے مونگا سنٹرلی شیا سرم کار کرو، جگہ چی دیر زیاد سیمنٹ درومی سنٹرلی شیا لا.
یو بل سوداگر اکرام اللہ پہ دیر وویل:
ټلیفون خبره به وکړو چې که پیټ سیل سہولت شته دی، خو حالانکه په 24 گھنٹے کې هغه 2 گھنٹے مونږ ته میسر نه دی. هغه سیگنل ځی راځي، بیا چې کوم ټلینار جاز کوم سہولت دی هغه کته دفتر ته لاړ شي بس هغه سیگنل ځی.
په تورخم کې د ځمکې ټلیفون او انټرنیټ د نشټوالي په حق لمو شکله د خیبر ایجنسی د مرکزی ټلیفون اکسچینج ایریا مینیجر صبغت الله سره خبرې وشوې. نو دوی وویل:
تورخم طرف تم خیال دے چې تورخم کې مونږ سره لینڈ لائن سہولت مونږ خلکو ته نشته، نو مونږ تورخم دے بارم کوشش شروع کړی چې تورخم کې زر تر زره مونږ یو ایم سیگ سسٹم ولګو، چې تورخم یو بزنس سنټر دی، پی ټی سیل ته ډېره غټه ګټه راتلی شي. دا غینم
د تورخم سوداګر وای چې کدل ته ورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا وی ورکړل شي، نو کاروبار به ور سره ډېر ښه شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ډیو خبرونه ته وګستې 3:30 بجې شوې دی، او بشیر ګوخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغو د خبرو لنډیزو.
د پاکستانی وزیر اعظم د قومی امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون کراچی کې خبر اعلان تول چې د افغانستان د سول لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د بیا شروع کولو کوششونه روان دي. د هغه په خبره کابل کې روسي او کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب شوې، خو هیله لري چې ښې به شي. جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان کې د وسوالو په بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. همداراز په ټانګ کې د امن کمیټې یو مشر رفیولله وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې د جنوبی وزیرستان او د ټانګ د امن کمیټې د مشر د وژنې ذمواري منلې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې یوې هفتې راهیسې دوه تنه وسلوال وژلي او د دیرشو په خواوشا کې زخمیان کړي دي. د غلطه د جنوب ختیځ لپاره د 402 سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک نن مشال لري ته وویل چې دا کسان د سلګونو مخالف هغه وسلوالو څخه وو چې د پاکستاني ملیشا ځواکونو یا اف سي په مرسته کوشش کوي چې د ډنډې پټان ولسوالي ونیسي. طالبانو او پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس نن په دوهم ورځ هم روان دی. د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ په قربتوب دا درې ورځنی سیمینار دی. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخه مظاهرې وشو. د یمن جلاوطنه ولسمشر عبدالربو منصور هادي نن وویل چې دی د حوثي شیعه یاغانو سره چې ایران یې ملاتړ کوي د سولې له خبرو ډډه کوي. پر دغه خبرو تېره اونۍ موافقه شوې وه.
او بچر وخت چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو درجو کې څرګند شوی ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. د غلړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجناث سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او پکار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې را برسېره کړي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپۍ 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هاغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی و، نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و، چې ورسره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برامدات هم سیوا شوی و. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي، چې ورسره بیروزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانه بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر لانظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولای سو.
ډیلی ټایمز مجله لیکي کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نښه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نښه کوي، اورپکو تعلیم په نښه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجله لیکي زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجله لیکي شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کل د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزی د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه یې هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول. د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزی چې د واکمنۍ پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزی ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مدن کو تاسو د ډیلی ټایمز او ګارډین ورځپاڼو مقالې له ګلیا سوري دي او اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدل. د ونیزې خپرونې د سندرو عامل له دې اونۍ په خپرونه کې د یو ځوان سندرغاړي د هنري کارونو په اړه وري چې له پښتو غزل ویلو سره مینه لري او غواړي په همدغه ډګر کې شهرت ترلاسه کړي. د خپرونې جوړونکي هارون بچا دی.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. قدرمنو د پښتو موسیقۍ ډګر ته په دې وروستیو کې یو شمېر هغه سندرغاړي راغلي چې د موسیقۍ باقاعده زده کړې کړي او غواړي د خپلو شعوري هڅو په ترڅ کې په پښتو موسیقۍ کې د غزل ویلو روایت نه یوازې پر ځای وساتي بلکې نوښتونه هم پکې وکړي. د دغو ځوانو سندرغاړو له ډلې څخه یو هم بهادر زیب نومیږي. دی د پښتو د وتلي سندرغاړي احمد ګل استاد زوی دی. د دیونه پسندرو میل کې بعد بهادر زیب د هنري کارونو په اړه د او د پلار یې خبرې واوري. ترڅنګ به د بهادر زیب لزینو سندرو هم خوند واخلي چې لومړی یې د غزل درته اورو.
ڈل پاتے دے دادی پماں کہ میں گل پاتے دے تسم رمزل پاتے دے دادی پما غسے دادی پما غسے جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو پلا کی میں گل پاتے دے
اوریدونکو د بهادر زیب په غږ مو دغه غزل اوریدو دی وای ماشوم وو چې د پلار یې احمد ګل استاد په تشویقولو سره سندرې ویل پیل کړل دی البته پښیمانه دی چې د سکول زده کړې ونه شوې کړې
تقریبا زما درې دېرش کاله څلور دېرش کاله عمر دی خو دوه دېرش کاله مې وشو چې د موسیقۍ ته راغلی مجي پیله لا نه څه زده کړه یا نه څه دغه خو ځان ته داسې کمره کې ناست وم والد صاحب راوستی وم هغه ټایم کې زمونږ ډېرې وې نو بچی زه تا ته چکر در کوم نو بل کمرہ کی داسی موسیقی پروگرام شروع ہوا غم زما امزولی نہ سد تر بچی میو سما پہلا زلو نو چھ مان رہی را سازو نو ورے دل وگی گانے منے ورے نو زم و سر شوق نہ شروع شو ما اچ پلار می ورے دل چھیرا تا وازو نہ نور کلا زاور ما سید خود نن دا آواز ور کی داسی بدل پما باند لگی جدا سوکتے چھ داسی گیٹ کی وگ کی ہو گیٹ کو لو کو نو دا ٹائم جما دا والد سے بیو غزل ویلو یار خوشالی یوڑلا امبار دا غم پرے کھو دو بس ایک دم میں والد صاحب آ کمرے نے رپاس والد صاحب دا ویل زمانہ پس پہ زما پہ بچو کے دا فن سوکھنا کی سماج لدارا لاجا جی میں کہہ دے سی دا والد صاحب تھا وہ سش ہوئی دے کمرے نے تو واڑ الت دی وہی ماتی مخ پکے کہ ترا شزتا سر سوال جواب کم ویت گانا کو لے سے میلنا تو خونا ویدا اس سے جیویلا میلدا خاص لگا ڈیرا راضی ویدا کو وی لے سے سی میلا بالکل آگا ٹائم کی جی پرمان اللہ جان صاحب پی ٹی وی کی واغی پروگرام ہوتا والد سے میں ڈائریکٹ پروگرام جیسے بہت لمزان سر ابھی زما تا بچے ہو رہی تھا سو ماں جی غزل ہوئے لوگ تھا سو بخود ہے یقین ہو کہ عمار کا پروگرام کے زم شامل کم سے بزان سرا نو اگے نہ پس بیا زور تم دا سے دے میدانی پروگرام نو تو دے تا دیر غٹ افسوس راضی چولے تارا سبق نہ دے ویلے اگے ٹائم کے من فن سرا دیر زیاد شوق پل بچے پروگرام تو والد سے میدان سرا بہت لما اشپا کو بل تماش ہو گی رکا بس ابا عمان بیا سکول بس خطا ہو شو گیرا بو یا بم خوب کو لیا بس کل تدلو نو حقیقت کی ز زیاد ارمان بس دا کوم چې ما تعلیم ولې نه وکړم
اوریدونکو بہادر زیب زیات ویل یوش مې استادانو یې د موسیقۍ زده کړې کړې او د خپل سندرو کیسټونه او سی ډی غانې هم مارکیټ ته ورکړې دي دغه په خبره کوشش کوي چې غزل ووایي چې بیا هم د په وینا د غزل د ځانګړي انداز لپاره په پښتنو کې شهرت لري
والد صاحب دستات نوال ترو سپور زما وخت خو بیا ما ته والد صاحب ویل چې بچي زغه در سره کور کې مهر ټایم تمانا یا دولې شی خو زمونږ د دې فندا یو اصول دی چې تبا بل زمانه علاوه زبتا یو استاد پکې نوم مې چې سید استاد څنګه په خو ما غینې پس بیا فاروق استاد نا او اے آر انور استاد نا زګړو کې صاحب مې سال کې ما داسې لس کالا زهر ما شوخیل سرم تیر کړی زمون میدانی البم ام بیا ډیر زیات راغلی داسې مې ځان لکړی معلومات راته نه کی خو البم جی ډیر دی 2013 کې مې غالبا چې یو سلو البم راغلی دی ما ته ډیر ملګری وې کم چې را سندر سره شو کی یا ټپې سره یا چربې سره نو غي اکثر وې هر بادر زه تیار ټول عمر بم دا غزل وې ټول عمر بم دا غزل وې زور تم یو شی چې زما د زړه نفخې به هغې زما لدا پکاري چې مونږ د دې خدمت پوره پوره کړو او باجاجي حقیقت ګرځ وایم ټولو ملګرو ته معلومات دی چې دی مونږ خو پس نه پوهېږو خو بهرحال زما پہچان چې دی نو دا غزل دی ځکه زهر ماشو خیل سره په یو سټیج باندې ناست یم که هر یو سنګر سره خو ما باندې به صرف او صرف د غزل فرمایش راځي صاحب
میں اس کے سر ناراضی
وقت زما د جانا اومنس کی سولا راسیو سلمت میں دارمان اومنس کی سولا راسی اومنس کی سولا راسی جانان ما بیا مخی مخی تری ہو سپنس بگ میں تد آسمان پمینس کے سال رازی وقت زماد جانا پمینس کے سال رازی ہو ظلمت میں دارمان ہمس کے سال راجی ہمس کے سال راجی جانان باور دے خام خبر سیو او بدستری زلدتوان پمینس کے سال رازی وقت زماد جانا پمینس کے سال رازیو ظالمت میں درمان پمینس کے سال رازی پمینس کے سال رازی
اوریدونکو د دې ونې په سندرو امیل خبرونه کې د ځوان سندرغاړي بهادر زیب خبرې او سندرې اوري. د په پښتو موسیقۍ کې د الکترونیکی سازونو کارول کېدو ته اشاره وایي چې هنرمند که خواري وباسي نو هم له دغو نوو سازونو سره د پښتو ښه شعرونه ثبتولی او اوریدونکو ته وړاندې کولی شي. بهادر زیب هیله من دی چې د ده او د ملګرو یې د دغو هڅو په ترڅ کې به پښتو موسیقي په راتلونکي کې لا هم پرمخ لاړه شي.
اکثر دا زمون مشران وی چیر دا کوم موسیقی سره غلی دا نو دا موسیقی خنه دا دا داسې یو دا داسې مشران نظم خنه غواړم بهر حال دار خپل ځان کیږي یو غشایری چې دینو اصلاح کول چې ورته وی جی نو پکار دي که سنگری موزه په شعر نه پويګه مو یو مشر لار شم چې رجی دا شعر وې مدا دا ویلو قابل دی یا نه دی نو دا شعر ډیر ضرورت دی جی بل ریتمونه جوړې دی چې ماشاءالله الکان ټول تکړه دي کم کے سمرے دم وہ تتا وی خلا گدا خوار س سے بسنگر پوری دی آغا موسیقی آغا ٹائم سر ماشاءاللہ ډیر خولے دا موسیقی بیا ٹائم سر خولے چی عوام زمون فسن کینو یو خبر ډیر اثرات ورگی تے شعرے یو اوریدم کو جوڑے دے شی سیبا مونگ دا یو کوشش تے چی مونگ ترغی پوری دا خپل ہمت او خپل خواری او خپل دغه نپری گدو چی ترکم پورم دی عوام باندې دا ځان منلی نه وی اول بمونگ در دکاندار بہویل جیرا بدرزے بماتا یو البم کو تب سو پہ سی وقت لیا بت اس واغ ٹائم ہم ختم دے اس در سڑی پہ خپل سر دا نمونگ دا دغا شیزم دغن یو خمون صرف او صرف دا پختو جبی خدمت پہ صحیح طریقہ باندے گوارو انشاءاللہ دا سی یو ٹائم برا شی اور آروانم دے دا خیر سر چیز مونگ دا اللہ پاک دہی اگا عجر را گی و خپل مقام تب انشاءاللہ اور سو باچا جی
بہادر زیب د موسیقی از د کرتا د ځوانانو د جلبولو په کار کې د خیبر پختونخوا د حکومتي دارو مرستې اړینی بولی. د له حکومت غواړي چې د موسیقی از د کړو ځانګړي مرکزونه جوړ او د موسیقی پختانه مشران او استادان پکې په کار وګماري.
نظرګل استاد بر ته یاد کم چې هغه د چینل نه بره راز او ویلې حکومت ته مو ویلې او زمونږ سنگرانو ته مو ویل چې بای اکیډمیانی په کار دی او د سمرا
هلکان دی او که جنکی دی دی ته دا پکار دی چې راشي او صحیح زده کړه وکړي. په دې باندې نه کېږي چې ستا د یو گانا هیډ شو بس زما د پې نوم وشو نه نه په دې باندې نه کېږي. موسیقي ځان له یو ټایم غواړي. ښه کار دی مونږ پرې خوشحاله یو چې زمونږ والد صاحب یا زمونږ نور هنرمند مشران چې څومره دي هغې ته پکار دي اکیډمي شي. لکه اوس به مونږ یو ماشوم بچی واچو وکار هغه دا ماشاءالله اکیډمي ګلو کړې ځان ته څومره شاګردان دي ورته راځي. نو دا زمونږ مشرانو ته هم پکار دي وینا هم پکار ده چې یاره مونږ ورته دا پیغام رسو کشرانو ته. خو زمونږ د مشرانو ته هم پکار دي او زمونږ حکومت ته هم دا پکار دي چې یاره چې ترکمې پورې دا موسیقي نو پکار دی چې مونږ دغه سہولتونه ملو شي.
اوریدونکو د بهادر زیب په غږ مو ټپې واورېدې. د په خواشینۍ سره وایي چې د سندرو ویلو له لارې د خپلې کورنۍ ضرورتونه په ګرانه پوره کوي. هم له دې کبله دی غواړي چې بچي یې د موسیقۍ په ځای بل کوم هنر زده کړي.
شکر دی په دې سات خو لکه څنګه چې زموږ د فن مخکې او خوند او مزه او مینه او محبت او هغه شی اوس نشته دی. خدا چې زمونږ شوقی ملګری شته دی چېره مونږ د زړه نه خوښ یو نو هغوی چېرته پروګرام مروګرام برابر کې لاړ شو چې څه نصیب یا خدای راته راکړي بچو دپاره. دي زما مال د خدای جي شپږ بچي دي، دوه جنکۍ دي او څلور لکان دي. مشر زوی مې ورکې داسې لږ ډېر ګانې سره شوق هم ساتي. دا لکان او زمونږ دا ټول مشران ډېر زیات خوښیم. خو ما د فن نه آوټ کړی دی جي هغه سبق وي او سبق نه پس بیا راځي مکینک دی مصرتوب کار کېږي. لکه څنګه زمونږ والد صاحب ویلو چې زه په خپلو کشرانو باندې دا شی نه کوم. نو زمونږ هم دا سوچ دی چې مونږ ورکې هغه شی او نه لیده نو مونږ وایو چې مونږ د خپل کشران دی نه واړو. زمونږ په زړه باندې دغه یو ارمان و چې یاره زمونږ د څه شي حقدار یو. نو هغه په کار دی چې مونږ د خپل حق صحیح ملو شي. سیوا د پی ټی وی نه دا څومره دا چینل چې دی دا راغلی دی مونږ کار وکړو. وی دا نوی چینل دی او خیر دی مونږ سره چې بیا کله دغه راشي نو مونږ بتاو سره بیا امداد هم وکړو. استاذو فیمټ بم ملاویږي، استاذو دا بم ملاویږي. گانے مونږ په خپل خرچه باندې کوو. چینل ته مونږه
داسې لاړ شو په خپله خرچه باندې او په خپله خرچه باندې را شو، نو مونږ ته څه فایده نشته رې صاحب.
خو د بهادر زی پلار احمد ګل استاد چې نومیالی سندرغاړی دی، خوښ دی چې زوی یې هم د پښتو موسیقۍ په میدان کې نوم پیدا کړی دی.
ریوان د کولون ډیر وړوکو تقریبا داسې دلسو کالو بنو او بس اورم ما اوري د بدن ځان څخه واغستو میدانونو کې و مې ګرځول او په پنجو قدم خو دا ولاړ مې د سمې کو د خوا زمانه کې نو او دا برور یو شیز نیم به دو شیز او درې به ول خلکو به ډیر په سیم ورته او بس اور او ټیک کېدو او ما ته دا کتاره چې سرونه به لګول لګول ما و سره ډیر کوم پاری کولا یا ها ها اخر ظلمې او کنه مو ادي دی او کو بیا دا فاروق بیا ما و ته نه کړی استاد نه خوځا تو فاروق بیا دا نه کوچی تو ما نه شو استاد فاروق نه شنو دی حد ترور سے دا یو پروگرام ریډیو تلاړو حالت یو دما دا نه ریکارډ کوي خپل ریکارډ کنه می دل بری ریډیو کې ابي چې باندې ویل ریکارډینګ کوي نو کو یا غین بعد ټی وی تراو ټی وی نو بس دا غوښنه ده تاسو یې نه و او خوشحالي کوم چې موږ باندې هم مثال وخت ریډیو سو اونده وی زرا بچی خو بدی یو زمون صدقه خو بیا دیږي یاد د باندې مونږ یاد دیږي چې یاد احمد ګل د پلار دی یا احمد ګل وای چې بازار زیر زما زیری په بدغه څنګه نه سمونو نو که خیال مو د دې ساتي چې دا مو پلار دی نورو ګټه وټه ځان لکه بچو لګه کې نه سبا ګرانی دا چې دا بچو ساتي د شپږ بچی دی او بچی دی نو وای چې دا ساتي دا ګټه خبره ده ویله تینا نه کو مونږ وای چې کوم کې دم دی او کا دم دی کنه او روغ نو مونږ به خو لري ذکر راکې او چې کله بیا دا آد باد پروزو یا مو دا مونږ دی خو مونږ سره نه لیکي کنه
اوریدونکو د دیونه په سندرو میل کې مو د احمد ګل استاد زوی بهادر زیب د هنري کارونو په اړه واوریدل. د کتونکو په اند لک تر لګه د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز په جوړولو سره حکومت کولی شي د خی او معیاري موسیقۍ د ثبت او د هغې د خپراوي له کار سره مرسته وکړي. د خپرونې په پای کې اوریدونکو هم د بهادر زیب په غږ له د یوې بلې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالی اوسئ.
محبت کے رنزے دم دل درد خورے دم تم کلے کو خبر کو لکد پانے رپیرم تم کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم محبت کے رنزے دم دل درد خورے دم تم کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپیرم شور چا خبر کری سخو فزان نہ پوہے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپے دم من پریکدم ہم نکلا پری خودم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپیدم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے رپیدم